سلامونه وقت مو بخیر. د دوه کالو را په دې خوا د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زمزمې اورو. آیا دغه اختلافات بس اوش ته رسیدلی؟ د دې اختلافاتو اصلي لامل څه دی؟ قدرت او که نور موضوعات طالب مشران اندیښمن کړي دي. او له تیرو څلورو ورځو راهیسې پر تازه میوو بار موټرو په مخه پاکستان د تورخم دروازې تړلې. د پروګرام د ملمنای اورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی، حکومت څه کړي، اول پاکستان ترانزیتي لارې د فشار په توګه کاروي. زه ګالیا رانا نورستانی ما تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. دا پروګرام په څولاندو خبرونه پیلوم. د قحطی د پیښېدو د خبرداری شبکې په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې سیلابونو او اقتصادي ستونزو له هرو پنځه کورنیو یوه یې له بحران سره مخ کړي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان په شمال ختیځ او مرکزي ارتفاعاتو کې د سیلابونو او د روانو اقتصادي ننګونو له امله چې د کورنیو د عایداتو د کمیدو او د هغوی د هېرېدلو توان یې کمزوری کړی دی. د هرو پنځو کورنیو یوی په بحراني حالت کې ژوند کوي. د قحطۍ د پیښېدو د خبرداری شبکې په دغه راپور کې ویلي دي چې د میوو د حاصلاتو اوسط به د فبروري د میاشتې په وروستیو او د مارچ د میاشتې په سر کې د سړې هوا د څپې له امله کم اوسي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو وو میاشت کې د دغه هیواد په زندانونو کې د شل افغانانو او 15 ښځو په ګډون تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي دي چې د اعدامونو د شمیري د تیر کال همدې مودې په پرتله 10% کمواله ښیي. ایران کې شاوخوا 3000 افغانان بندیان دي چې اکثره د مخدره موادو سره تړلي او جرمونه باندې نیول شوی، خو نه دا معلومه چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. او د تورخم لار د څلورمې ورځې لپاره هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې چلوونکي د سفر موقت اسناد نه لري. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید د موقتي ننوتلو سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای تر 1 مهلت ورکړل شوی و. د راپورونو له مخې د سفر موقتي سند لرونکي افغان او پاکستاني موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري موټر یې له باره ډک ولاړ دي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي چې په پاکستان کې د افغان سفارت او قنسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو سند ویش په چټکۍ سره ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د دې ویش بهیر ډیر وخت نیسي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې کڅه هم په افغانستان کې فزیکی جګړه پای ته رسیدلې، خو د هغوی په وړاندې د طالبانو د حکومت په وړاندې البته سړه جګړه لا هم روانه ده. وسیق ویلي دي چې د طالبانو په وړاندې د سړې جګړې هدف په څو ډلو باندې د دغې ډلې وسلوالې ډلې ویشلې دي. وسیق په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې تر دې مخکې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. په دې هکله راپور لرو. د راپورونو وروسته د ملمنو نظر به ولرو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په قندهار کې د البدر په قول اردو کې د شپږو نظامی مسولینو د درې ورځېنی سیمینار په پای کې ویلي دي چې د هغوی په وړاندې سړه جګړه لا هم روانه ده.
ګرمه او فزیکی جګړه پای ته رسیدلې ده، مګر سړه او فکری جګړه اوس هم جریان لري چې د دې جنگ اصلي هدف زمونږ مجاهدین یعنی طالبان دي چې هغه په څو ډلو وویشي.
د طالبانو د دفاع وزارت خبرپانه وایي چې په دې غونډه کې د نور طالب چارواکو علاوه د طالبانو مشر حبت الله خونزاده هم ګډون کړی و. اعلامیه وایي چې هبت الله خونزاده د دې سیمینار افتتاحیه غونډې ته په وینا کې د امنیت په تضمین کې د طالبانو د امنیتی او دفاعي قواوو سرخندنې وسایلې هغه د خپل مشرانو د اوامر څخه اطاعت ته وروبلل. د طالبانو مشران په داسې حال کې د اوامرو د اطاعت خبره کوي چې له دې نه مخکې هم د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپورټونه ورکړ شوی دي.
اوس هم مخالفین په دې هڅه کې دي چې د امارت اسلامي په دوه برخو باندې واقع نوشي، یو د حقانی برخه بل د قنداریانو په نامه سره جدا کې ویشي او تر څو دوی ته د فرصت برابر شي چې د نظام څنګه لبای نه وړلی شي.
سیاسي شنن کې په دې نظر دی چې چیرې طالبان د ولس خوښتنو ته درناوی ونه کړي نو د دې دولت به هم ډیر دوام ونه کړي.
د افغانانو ترمنځ لا هم فکری یوالي پر ملي ارزښتونو باندې جوړ جاړی د ملي ارزښتونو بیرته اعاده کول وجود نه لري او دا د نننۍ چارواکو مسولیت پاتېږي چې د افغانانو ملي حقوق، ملي ارزښتونه، اساسي قانون، لوی جرګه د ټاکنو هغه شکل چې دوی لازم ګڼي بیرته اعاده کړي تر څو چې موږ د دغه سناخوالو په نتیجه کې یوې بلې ګرمي جګړې ته داخل نشو.
د طالبانو د حکومت د امنیتی سکتور چارواکو د فکری جګړې لپاره د چمتووالي په باب دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امنیتی چارو ځنې کارپوهان د القاعده ډلې سره د طالبانو په وستون هم د همدې فکری ورتوالي د عمل غني.
تاریخي او سرګن حقیقت دی چې فزیکی جګړه په ټول افغانستان کې ختمه شوې ده او اوس یعنی هیڅ د سټل ټپل نشته چې هغه اسلامي امارت وګواخي او دا یو ښه خبره ده چې زکه په تیرو کې موږ به هر ورځ د کورنۍ جګړې له لاسه تقریبا 300 سره افغانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکول په تیرو درویشتو کلونو کې. او اوس خبره دلته دا ده چې د فکري جګړې ګټل ډېر ستونزمن کار دی په اوسنیو شرایطو کې، ځکه دلته بیلابیل وسایل کارول کېږي او میډیا شتون لري.
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بندیزونو د سار ډلې د جولای د میاشتې په 10 تاریخ په راپورټ کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش شتون به د ناامنۍ د منبع په توګه باقی پاتې شي.
د همدې راپور په دوام د پروګرام د ملما نظر اخلم. د وسط لپاره په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شننکې هم داشن د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ خوز جان باس صاحب سره خبرې کوم. د خبرونه په لړ کې ما سره به یو مل بل ملما هم مل وی. جان باس صاحب د وسط لپاره تاسو خراغلاس وایم، پروګرام ته په خیر راغلاست، ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. پر اپور کې وستا سواوري ده د دوه کالو را په دی خو د طالبانو ترمنز د اختلافاتو زمزمي اورو. آیا د سیوینه شو چې د اختلافات وس او شته رسیدلی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو ته او ټول او دېون کوی دې ته خب تبه نظامی ده چې کله کوشش کوي چې یو مدني څیره د غواره کې پدې کې تقریبا همیشه ناکام، بیا هغه هم د شبه نظامی دهشتګر غیر مشروع د دولتي ساختار د نظر دغه لکه طالبان چې جوړ شوی نه دی په افغانستان کې او د پردیو په اجنډا په افغانستان باندې د جورجالی په ترسره راکپل شوی دی. دا د لویر کوشش کې د تظاهر په دې و چې زمونږ کې یواله د نظر شتون لري، مونږ یو هم فکر خلک استو دا واغه، لیکن دا شونه نه ده، دا امکان نه لري، ځکه چې د افغانستان د واقعیتو په کتو دا دلته نشي کولای چې په افغانستان کې دولتداری ایجاد کړي او د شبه نظامی توګه اوزی. تاسو وګورئ نن زه دا اوسم د دوی په لاس کې د تا خبره هغه لرګي دی یا سوټي دی خځي وها مرسمان وها اله چې چا بیرغ چې د افغانستان ملي بیرغ هغه په سر وها د امان الله خان، د احمد شاه بابا، د خان عبدالغفار خان، د نور مشرانو د افغانستان او عکسونه ګوره و رنګه و خځي نجونی مکتب ته مپریږده، بې حرمتي کوه، تاریخ ته ارزښت مکده، پاکستان سره خپل روابط تعریف مکوه. په دې ترتیب او دوستانی څوک دي؟ دوستانی هم ټول ته څرګند دوی خو اوس وایي چې موږ نه پوهېږم داعش سره جګړه کوو، القاعدې سره جګړه کوو. زه پوښتنه کوم چې القاعده څوک ده په افغانستان؟ زه پوښتنه کوم چې داعشیان څوک دي؟ آیا دا همدغه طالبان نه دي؟ آیا دا همدې ډلې ویشل شوي کسان نه دي؟ آیا د دې ډلې خود طراز اول رهبری کې د داعش او د القاعدې دوستان، ډېر نږدې دوستان او همفکران شتون نه لري؟ آیا دوی رسمی اعلان کړی ده چې القاعدې سره د هغوی مشرانو سره، کشرانو سره، د هغوی ایدیولوژي سره دوی موافق نه دي؟ د چیرته دا کار کړی دی؟ په دې درځي دوی نشي کولای چې د شرط نظامیتوب نه، یعنی د سوټی نه، د لرګي نه، د جنګ نه، د ټوپک نه لاس په سر شي. ځکه دوی دا فکر دی او بل دوی وایي چې موږ اوس د جنګ میدان، یعنی فزیکي جګړه ګټلې ده او اوس متمرکز کیږو رواني جنګ ته، فکري جنګ ته چې هدف موږ یو. اوس بیا پوښتنه کوم چې دغه افغانستان کې جنګ څوک چا کوو؟ دغه وژنې چا کولې؟ دا انفجارات، دا انتحاریگان چې په ترڅ کې ملکی افراد وژل کېدل، بیچاره خلک وژل کېدل، دا چا کول؟ تاسو خو کله چې مذاکرات شروع کړل طالبانو، تاسو چې کله مذاکرات شروع کړل په دوحه کې، تاسو خو د یو امریکایي د سر د چا خبره ویکته بیزای نه کړه؟ تمام ورځ ناسو یې سره قهوه چایونه او پلوونه خوړل او مذاکرات هم کول. څوک هم وژل؟ د افغانستان بیچاره عسكر ومنځ، د افغانستان بیچاره وګړي ومنځ.
بله،
په دې ترتیب دوی اوس د افغانستان جان نشي وړلای، ځکه چې زه مالونه نور په میلیون هاو افغانان چې طالباني کلیوالي استخبارات پاکستان پورې تړلې فکر نه لري. ته به زما فلوس ما فکر څنګه وکړې؟ زه خو دغه ځای نه چې څنګه کې ناست یم هم در سره مبارزه کوم.
فکر کوي فکر اوس بله جان مو سپت اوس اصلي پښتنه دلته هم پیدا کیږي چې د دې اختلافاتو اصلي لامل بیا څه دی؟ آیا یوازې د قدرت مسله ده چې دغه طالب مشرانې سره وس ویشلې دي، او که نور موضوعات دي چې طالب مشرانې اندیښمن کړي دي؟
د یو فافو د دوی په منځ کې طبیعتا کله چې موږ مخکې ستاسو خدمت ته ارزو، کله چې دوی کوشش کوي چې دغه شرط نظامي توب نه، دهشتګردي توب، پاکستان سره د ترلتوب نه کوششونه کوي چې دوی راووزي ځینې ډلې د دوی په منځ کې شته چې تر اوسه پورې البته هغې کې قدیم نه دي، خو شتون لري چې هغوی ملي تر یو اندازې پورې ملي افغانان، یعنی تر یو اندازې پورې هغه راز اول نه کوي، هغه کاملا پاکستاني دي. دوی ماته فلسفه نه وایي، هغوی باندې اعتماد افغانان نه لري. خو خبره دې کې ده چې د دوی په منځ کې ما شته څو فرمایل په منځ کې دغه جګړه روان ده، او تاسو حتما ښه ویلشي هستی د سرالدین حقانی څرګندونه ده، د ملا یعقوب څرګندونه ده، د هیبت الله چې نه پیګم دوی راي شي د پلاستي د زړه کې قسم دی خو شي د ملا هیبت الله خپل پر سترګو لیدلې ده. دا کسان چې وایي چې په کندهار کې اصلاحي د اردو جا نه پیګم جلسه او غونډه او څه 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 دې قسم خو شي د سړی پر سترګو لیدلې ده. دا څوک دی؟ پارتر چې د دې پاس کې دغه جګړه روانه ده، د دې په منځ کې البته چې یو کې د معتدلین شته دي چې کوشش کوي لږ نرمښت وخي، لږ ځان د پاکستان نه لري کې لافلاق ظاهري اقدامات کوي. خبره دا ده چې د ورته تدبیر نه دي، د ورته اقدامات نه دي، او د دې پوهیږي چې حتی د دې په منځ کې یو لږ استقاق هم رامنځته کیږي. دا د دوی د منځتللو، د ټولو د منځتللو سبب ګرځي، هغې د خاطره اوس ظاهري کوشش کوي چې په یو ترتیب دغه سټاتوس کوو، یعنی دغه حالت چې دوی اوس اختیار کړی دی، شریعت کوم او اسلامي امارات جوړوم او ښځې مکتب ته نه پرېږدم او نه پرېږدم، هېچا پروا نه لرو، ملل متحد هم نه پېژنو، جمهوریت چان ټول خاینان دي. دغه حالی چوارونو را استفاده والی به ترتیب عمومی از هم منحرف کی، او زانتا نوی چوارونو را پیدا کی که ترسو هم زان در صبح چه لگ متدل پکر لری هاوی در تغییر منحرف کی، او از هانو تا عمومی از هانو تا هم فریب.
جان با سیب بوس دغه دا اختلافات فکر کوي چې دومره بجور وی چې د دوی مخالفه ډلې وشي کولای چې د دوی په ماینس کې نفوذ وکړي یا د دینه ګټه پورته کړي؟
دا طالب د سیو پدیده د اغلی نورستاني چې خپل دکد د تزادون ده دې د لکه خارجيان هغونه نه پوس لري پوس لري چې د تصور نه لري اوس څنګه دې دي شي دې مونږ ته ثابت کی چې دوی پاکستان سره تړلي دي دوی کوم اقدام د پاکستان تقبیح کړی دی کوم اقدام د پاکستان په ځکه کړی کله چې پاکستان راځي زموږ خاورو بمباردوي دوی به بیا کانه ورکړي چې د جمهوریت په وخت د سکه د واسکې جمهوریت لا دې کال کې قدرت کې تی تا نه پښتنه کو طالبان کله چې زموږ خاورو پاکستان بمباردوي ستاسو عمل څه دی ته راشه کته وای چې ته فارغ یې ته مستقل یې ته استقلال لرې ته پیغام نه دا دی واخه ته جهاد کړې رې ها په دعا کړ کو کې ته مارچ تعریف کا خپل روابط پاکستان سره زه غواړم وایم نو ستاسو سره زه غواړم دا وایم چې تاسو وایئ چې نورې ډلې په دغه کې نفوذ لري کنه دا غډانه خپل یو بیگانه ډله ده چې په هغه کې پاکستان او نور استخبارات د منځ کې ډیر لوی او ژور نفوذ دی نه دی افغانان دي چې زمونږ ملي ارزښتونه ته د اسلام په نوم د طالبانیزم په نوم د اماراتیزم په نوم توهین کوي د سهار د ماښام په نوم یعنی دا دومره استخباراتي ډله ده دومره بیگانه ډله ده چې د حد نه زیاته طبیعتا چې دا د حالت دوام نه کوي او له افغانستان افغانستان ملي عناصر ملي خلک د ملي تفکر خلک چې د ټول افغانان په اقتدار کې دي ډیر صحیح ده نن دې په لاس کې توپک دی د زور نه کار اخلي او افغانان بيد نه دي ما دا تر څو ورځې مخکې یو څوک د افغانستان د یو شرقي ولایت د شنو نه خپل شاخ خطر کې باقي نشي په دوه کې ما دا تر څو ورځې مخکې ایسا کول چې په دې ولایت کې نجونې مکتبو ته ځي او په پښتو او یو څو لاس کلن انجلینه وي ما پښتنه وکړه چې ته نه ډارېږې دا هو څو طالبان دي په افغانستان کې دا خو بیا تا کار ته نه پېږي لوړ زده کړو ته نه پېږي دا د څوار لاس کلن انجلۍ او دا لري پرتی پښتون میچته دا مونږ ته کې وي ما ته وایي چې کاکا جان ته نه پېږي چې دا خلک په افغانستان کې ډېر نه ځندېږي دا فکر زموږ ماشومان سره نشته هغه ته په هغه وخت کې د قانون ناراضي کسبه کارم ناراضي دي د جبر نه د ستم د ټول اعمال او کردار نه چې په څلور خزي کوا او فسکو فساد کوا او خلک باندې ظلم کوا پاکستانی نراتیوونه ته تطبیق کوا د دې خلک بیزار دي او دغه د خلکو قیام د خلکو د نفوذ نه ځان نه کی بچول هغه هندستاني دا ورستر بلې لکیږي استقام پیدا کوي او استقام پر امسته کیږي د خلکو مقاومت د خلکو زور هغه څه چاوي هغه د خدای زور دی
بله وس جان با صاحب څه فکر کوي آیا د دې اختلافات په څرنګوالي د سیمې قدرتونه هم نقش لري
بله شکه چې لري بله شکه لري یو خو دا قدرت دی البته په ایزان کې چې په پاکستان دی پاکستان په دې باندې ډېر پیچلې وګړي چې یو پای راوړل افغانستان باندې دغه ګلاره حاکم کړ د امریکا سره د یو تعامل په ترڅ کې د بلې خوا دی اوسره زرګري جنگونه کوي چې هغه چې پی د سکه هغه چې پی نو پریږده هغه زما ټول ریسپان لاله ستا ټول ستا ستا د فارې نه زما ټارګټ پی اوس په ختنه دار چې چې پی او د افغانستان طالبان دا خو یو ارګانیزم دی دا خو یو جسم دی پاکستان ته پکې نه پورون کا دا نور ډلې لکه لشکر طیبه القاعده جیش محمد کته پورت دا څوک دی دا د کوم ځای کراغلی دی افغانستان ته دا د کوم جغرافیا نه افغانستان ته داخل شي د امبي پاکستان نه د پاکستان اجنډا هغه نورستاني په افغانستان کې نننی افغانستان د طالبان د حکومت نه دی بیر جوړه هغه د ستاتي کوم چې هغه وخت ایجاد کی هغه متاسفانه وی ایجاد کړل خدا په دې معنا نه چې دا په تنظیم تلپاتې شي بي او افغانان به دې ته کپ خپل پات تاسو کې نه هم اپو د جوړه امبي خو د جوړه چې څومره بیداری ده دا طالبان یاو رازی یاو راز د خدای د دغه آزادی غوښتونکو افغانان او پښتانه چې په تاسو ګوري چې هر ورځ شهادت ورکوي هر ورځ قربانیان ورکوي هر ورځ په میلیون او کسان بیرون تر اوزي خو دې طالب یاو راز د پاکستان په خلاف یو همدردی اظهار نکرد. دا شاهد دی شهادت ورکوی چې دوی چا سره دی. نو بنان دغه استخبارات تمن چې خپل اهداف لګي کاغه د ایران دی، د منځنۍ اسیا دی، مخصوصا د پاکستان استخبارات په دې ډول کې ستر او ډیر زوار نفوذ لري.
دا چې اوس بیا دا د طالبانو ترمنځ دا اختلافات افغانستان کومي خوا طبيعي او یا هم د دوی د حکومت لپاره به څه پایلې ولري، دا هم یو پوښتنه ده چې دا به د وخت په تیریدو سره به پرې پوه شو. د یادولو وړ ده چې په دې بحث کې مونږ یو بل ملمته مو هم بلنه ورکړی و چې دوی هم د طالبانو له اړخه کې دریزه په دې پروګرام کې مونږ سره شریک کړی وای، خو له بده مرغه هم نو شکولای چې په خبرونه کې دوی ولرو. په هر حال جان با صاحب، ستاسو دوه وخت نه او ستاسو در زمونه څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان،
خیر اوسه، سلام اوسه.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
او سم نزود پروگرام دویمه برخی تا دجمنی سرسم مونگ ده پاکستان سره ده افغانستان با سوداگریز تړونونو او پروګرام باندې خبرې کوو. د پدې څو ورځې کې د څلور ورځې کې چې د تورخم او د چمن دروازه د باروړونکو موټرو پر مخ، البته هغه موټری چې موقت سند نه لري، د دوی پر مخ دروازې تړل شوې دي او پاکستانی چارواکي وایي چې د غلاروی چلوونکو چې لدې لارې تګ راته کوي باید د موقتی ننوتلو سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای تر 1 نیټه پوری وخت ورکړیو. بلخوا بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازه هم د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده او ګن سوداګر چې د میوو سوداګر دي د دوی موټری لاري د پامدي زینو کې ولاړ پاتې دي او دوی شکایت کوي چې دوی ته ډیر تاوان رسیدلی دی. د دې مطلب په اړه د ډیر معلوماتو لپاره د شیبه د سکایپ لاري ما سره لکابل نه یونس مومن صاحب ملدی چې دوی ته خراق لاس وایم، د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مشر. مومن صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. ما مخکې په خبرونو کې هم ولوسته چې دروازې بیا تړل شي بي دي، مخصوصا د افغانستان له لوري هغه سوداګر چې میوي او سوداګری ستو کې پاکستان ته بيي. دا د دې په هکله تازه معلومات او جزئیات څه دي؟ آیا دروازې اوس هم بند دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیک چلو تاسو ته او تاسو ته تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې تاسو هم شاه د افغانستان د سوداګرو او حال دنیا تور کوي او زموږ پر اقتصادي مشکلات خبر کوي. د زړه له کومه نه کومه غل نورستاني، غل نورستاني تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان یو ډیره ګډه پوله لري او د پولي او ډیر ورده پوله تر لري. د دې پولي په اوږدو کې تقریبا موږ په بعضې بنادرو کې لکه سپین بولدک او چمن، غلام خان او میرمشاه او دندې پټان کې او په تورخم کې په ډیرو مشکل زموږ مشکلات پیښېږي. هغه مشکلات زموږ بعضې وخت څه نه څه کم سیاسي مشکلات راځي، مستقیما زموږ پر اقتصادي مشکلاتو باندې تاثیر کوي. سمه ده، مخکې تاسو ولیدل تقریبا چې محصول د 100% څخه تقریبا 90% محصول پر بعضې چمنو چل ورسو. او بیا هم بل موضوع چې دا د ټاټ موضوع ده، د ټاټ موضوع سره تقریبا چې سند موقت دی، موقت سندونه موږ د دې سره وعده کړی و چې موږ ته باید سندونه، موقت سندونه باید ډیر ژر راکړي. ولې د دې د یو سند باندې تقریبا 15 ورځې باندې یو سند مشترکه ولکېږي. څوک چې وغواړي چې موقت سند واخلي 15 ورځې پر تیریږي. بیا موږ د دې د کنسولګری سره د افغانستان د سوداګرۍ په خونه کې مجلس وکړي او دغه د مجلس نشي چې موږ د افغانستان د سند او سوداګرۍ وزیر ته او دغه طریقه څخه وزارت خارجه ته د موضوع لاړل دي هم خبر ورسره کړ چې بیا هم موضوع پر غره کم پاته مرور تل چې اوس د میوه موسم دی یا دا چټ چې وکي په مشتبه ته په جر کې تقریبا 30 ساعته کې باید مشتبه سندونه راکې زموږ د موقت
سند ته یو پښتنه و زما ذهن ته راغی چې دا سند چې دوی ورکوي موټر چلون کوته دا دی یو ورنوتلو لپاره یی کدا نیټه لري د څو میاشتو لپاره یا د څو ورځو لپاره څه رقم ته ده پروسې څه رقم ته ده د دې سند مومن صاحب زما غاوري فکر کوم چې مومن صاحب زما غاګ نه اوري له بده مرغه چې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه کلی مونږ کوخخ کوو چې مومن صاحب کبرته په خبرونه کې ولرو مونږ د افغانستان لخوا پاکستان ته د میوو د لیټ او د بارونکو موټرو په ستونزه باندې خبرې کوو چې دوی وی د تورخم دروازه یو وار بیا د پاکستان لوري بنچوي دی او هغه موټر چلون کې چې موقتی اسناد نه لري د تورخم دروازې بندیدو سره دوی جدي ستونزې پیدا کړې دي او همداشان په چمن کې هم افغان سوداګروي چې دوی نشي کولای چې بیل موقتی سند نه پاکستان ته ننوځي او فکر کوم چې برته په پروګرام کې مومن صاحب را سره مل دی مومن صاحب ما پښتنه داسې کوله تاسو د سند د مودي په حق لم خبري وکړي چې دغه سند چې بارونکو موټر چلوونکو ته ورکول کیږي 15 ورځې وخت نیسی دغه سند سره رقم ته دوی ته ورکړي ولکیږي آیا دا مودل لري مشخص دی یوه میاشتې لپاره د دوه ورځو لپاره د سلیج ساتلو لپاره سره رقم ته دا سند د دې مودي پاکلې کراته وایست
دا د موټر د لپاره موقت سند دی چې پاکستان تلیږي د غیر رجستریشن دی رجستریشن دی چې دا به دی به خپل موټر پاکستان ته داخليږي دا یو سند یعنی موقت سند چې زه پاکستان ته ورځم او بیرته تقریبا په تلیږي ساته کې په دونه کې بیرته پاکستان څخه داخليږم خو د دې سند د غیر رجستریشن شې دی یا پر دې باندې تقریبا ډیر وخت شریږي چې زموږ موټران هم دی او تقریبا تاسو معلومه ده چې اوس زموږ د میوه هغه ټاپ سیزن وخت دی هم پاکستان هم د پاکستان ته زموږ میوې دی او هم ټول دنیا ته زمر میوې دی او هغه مستر چې موږ میویل یې جو هغه دغه مسیر دی د تورخم مسیر چې پدې د تورخم په مسیر کې موږ واقعا په جدي مشکلات ترود د چرته مشکلات سره اوس هم په سری وخت موږ ارزو لرو چې درا وخت پر باید موږ ته وخت ورکول سیمر د افغانستان د تجارت وزیر صاحب سره خبري وکړي هغه هم چې تاسو به د دې د کامر منیستر سره خبري وکړي او موږ ته باید
اوس بدات څومره وخت ونیسي مومن صاحب ځکه چې وخت ډیر کم لرم اوس به څومره دغه وخت ونیسي دا پروسه چې دغه ستونزه د سوداګرو لپاره حل شي
زه فکر کوم چې وخت خدای دې ډیر نسی او همیشه د مقابل لوري دا دوی دا خبره ده چې څو وخت چې د زمور د میوه وخت سي دی وخت پر موږ باندې تیر وشو نن یې کو سبا یې کو بیا چې دا تقریبا زمور د میوه وخت چیرې بیا دی وای راسي ټول شان سره سامسول خلاص ولې هیڅ مشکل نه لرو موږ تاسو ته احترام لرو هم سایداري دوه شید نو په دا غره کوم چې مشکلات پر موږ باندې تیر کې او زمور د میوه وخت پر تیر سي
نو دا په دې معنی ده چې دوی په خپل ژوند باندې نه دی ولاړ اوس بدیل لار څه ده د سوداګر لپاره تاسو اوس دوی خو سوداګر خو نقص کې کلانډ راته وایست
زمور د پاره مردا مخه هم غوښول و چې مردا خپل سبو د پاره یا د سبزیجاتو د پاره سړی خونو بندوبست تیر کړی او ان شاء الله آینده هفته کې زوس امارات کې ان شاء الله آینده هفته کې ان شاء الله په افغانستان کې د سړو خونو یو ډیر لو چې هغه کارخانه د سړی خونی به جوړی ان شاء الله د دې افتتاح په درشل کې او کوشش کو ته هغه مشکلات څخه چې موږ ته پیښې زمور د وغوڅ خې فرصتونه جوړ کو او څنګه کولای شو د فرصت باندې خپل کار وکړو مثلا زموږ پیاز دي په اوس موسم کې تقریبا 500 روپۍ زی او بیرته به مرته په څلور باید د دې لپاره باید موږ عمر ورشتو او موږ باید هغه پوتنشلونه چې په افغانستان کې ستایا فرصتونه چې ستاسو په توګه د مثال موږ باید څنګه کولای شو نه د طبي سړي خونې جوړ کړو هغه کې باید موږ سړي خونې ولرو پر دې باندې کار شروع دی ولې د دې لپاره خپل احوال حال دي چې موږ باید یو صحیح قرارداد مو به سر ولرو او د دې مشکل په اړه پاتې کړو
کور ودان ډیر مننه کوم یونس مومن صاحب په خیر سه تشکر کوم قدرمن لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پاتې رسیدي
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای فیلم مستند در مورد یک جوان 18 ساله افغان دعوت می کنم. رستم خیرخواه، جوان 18 ساله افغان که مثل بسیار از جوانان علاقمند ورزش است، اما می خواهد که به شکل حرفه‌ای و مسلکی به ورزش مورد علاقه خود که فوتبال است بپردازد. او به بازی فوتبال عشق دارد و با وجود شرایط دشوار مهاجرت و مشکلات مصمم است که فوتبال را به شکل حرفه‌ای یا مسلکی بیاموزد. مادر رستم، یگانه سرپرست خانه اش، با امکانات خیلی اندک به تربیت و پرورش 4 فرزند کوچکش مشغول است. رستم باید کارهای روزمره اش را طوری تنظیم کند که هم با خانواده خود کمک کند و هم هدف خود را دنبال نماید. توجه کنید به این فیلم کوتاه مستند صدای آمریکا در مورد این جوان مهاجر افغان.
خواهشات ما و خوابهای من اینمی است که ما یک روز بتانم که از این فوتبال خود ما یک نام پیدا بکنم و یک نان حلال برس بیارم. فوتبال امتحان ما است. ما میتونم که بخاطر فوتبال هر کار را قبول کنم، اما فوتبال را کردن نمیتونم، چون ما سر خود اطمینان دارم و 100% میفهمم که اینمی کار را میتونم کرده و یک روز از این ما یک درآمد میتونم داشته و انشالله که ما میتونم. سلام، نام رستم خیرخواه است، از شهر زیبای کابل افغانستان هستم. 18 سال عمرم است. مدت 6 سال میشه در دلی جدید زندگی میکنم و مدت 4 سال میشه که من در تیاگراج استادیوم فوتبال پروفشنالی تمرین میکنم. ما از بسیار خردی شوق علاقه ما به فوتبال بود، گرچه فامیل ما زیادتر بازی‌های رسمی را خوش داشتن، رسمی می‌خواستن که بکنم، مثلا بوکس یا تکواندو یا مویتای. و بعدن ما همیشه شوق علاقه ما زیادتر به فوتبال بود. از 5 سالگی که ما در افغانستان در جمنازیما یا فوتبال میکنم، فوتسال دیگه با دوستای مبارک قایم یک جای میشدم، در پیش بلاک ما فوتبال میکردیم و دیگه بعدن امیر قم شوق ما زیادتر شده به فوتبال و حالا ما میخوایم که یک پلیر خوب در فوتبال باشه. تمرینات ما خو دفته 3 روز است که ما روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به تمرین میایم.
عزیزی دفتر
در فامیلی خود ما در دلی جدید زندگی میکنیم. مادر جانم است، دو دانه بیدرک هایم هستن و خوارک خوردم است.
اگر عمر بفاید وقتی که هندوستان آمدیم اولادا خرد بودن، ما وقت بلد نبودیم که مثلا مکتب دولتی کجاست، مکتب پرایوت شخصی کجاست، یا زیاد کورس ها رو تعقیب کنن. باز هم مکتب جای خود داره.
تو مشغول چیز؟ باز ما نشان بابا
الرحمن الرحیم نیم نم الرحمن الرحیم.
اونا زیادتر به خواب و آرزوی خود، هر کدام ما هر کی یک خواب و دریم علایده داریم، هر کی خواب دریمش علایده است و اونا از ما زیاد تقویه میشن، زیاد موتیویت میشن، ما را که میبینن اونا میخوان که نمیخوام یک کار بکنن.
رستم از طفلیت زیاد با استعداد بود در هر کار. یگانه چیزی که رستم جان میخواهد که در آینده باشه، میخواهد که یک فوتبالیست بسیار خوب باشه، یک بازیکن بسیار خوب فوتبال باشه، فوتبال بسیار دوست داره، آرزوش هم است. در پلی از او درس و تعلیم خودم زیاد علاقه مند است برش و رشته خوبی که داره رسامی است، به رسامی بسیار علاقه زیاد هم داره و تا جایی که میبینیم یک قسمت کار خدا پیش آن برده. در افغانستان حالات قسم بود که اگرچه از ظاهر معلوم میشد که حالات خوب است، اما وضعیت افغانستان کلن خراب بود. یعنی روزمره انتحار بود، انفجار بود، هر طرف بمب انفجار میکرد، مردم هزیت بود و اختطاف طفلا بسیار زیاد بود. دیگه به او خاطر ما، چون خودم اوجا یک مادر تنها بودم برای 4 تا طفلم، نمیتونستم زندگی را به خوبی اوجا پیش ببرم، از خاطر نجات جان اولادایم و خودم ما خیستیم به طرف هندوستان سفر کردیم و آمدیم.
در گل سر خونه ای دیگه گل از تنو قدرش نمیگی با گل نمیشه تنو رو قدرت از سنو چهار تا بگه
وقتی در هندوستان آمدم که من خودم 14 ساله بودم، در اینجا که آمدم بسیار خوب فیلم میکردم، بسیار آرام بودم، تو از هر نگاه سیف خدا فکر میکردم و اینجا بسیار خوب از من بود. از افغانستان که فعلا خوب است، چون افغانستان به حد حالات خراب بود، نمیشد که آدم اونجا در اسپورت خود پیش بره. اگر اونجا در اسپورت تان پیش میرفتی، یک نفر یافت میشد که تو را مانع میشد، میگفت تو برات اینقدر پیسه پیشنهاد میکنیم، تو اسپورت تا الابطه میدان به ما بباز. باز خوجه نمیشد، انسان در دریم خود غلطی کردن نمیتونه، چون تو یک دریم داری که نمره پوره بکنی. و ایجا که ما آمدم من زیاد خوب فیلم میکردم، چون ایجا هیچ تو کارا نبود، رشوت خوری و چیزا نبود، ایجا همه که میتونست در یک لیول بره، همه که میتونست به زور و تالنت خود پیش بره و ایجا من بسیار خوب فیلم میکردم.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
کل تمرینات ما داخل تیاگراج استادیوم است. دیگه روزمره ما از 4 بجه تا 7 بجه شام تمرین میکنم. فعلا خو قدر ما پروفشنالی پشت کلام چیز نیستم که با ما بتونه وایب خوب بده، بعد ما کوشش خود زیاد میکنم، ما زیاد تمرین میکنم، ما زیاد کوشش میکنم که اگرای پیدا شه که مرا بتونه دوگم خوبتر و بهتر ساخته.
رستم از همان ابتدا نیز از مهارت‌های اولیه فوتبال برخوردار بود. برای همین ما بر جنبه‌های تکتیکی او کار کردیم. بزرگترین نقطه قوت رستم سرعت و چابکی اوست. من اخیراً شروع به فرستادن او به بازی‌های محلی کردم و ما روی نظراتی که از سایر مربی‌ها درباره بازی او دریافت می‌کنیم کار می‌کنیم تا بتوانیم بازی رستم را بهبود ببخشیم.
اما طرف یک پلیر زیادتر میبینم زیادتر اسکلایش تعقیب میکنم نیمار است و خوشم میاد که از او دیده یاد بگیرم و اگر کار رو بتانم از خود جور کردم. فعلا حال خوب است، شکر. همگی ما بخش کار ما رسامی است، رسامی کار میکنیم، مینیاتوری، خطاطی. تو یه اسکیچ اپدیک رو یه افغان اولد وومن هم تو سر نے میرے کو دیا تھا اسکیچ کرنے کے لیے. در پولی و کارا امروشانی کمک هم میکنم که من اگان جایی بتانم اگزیبیشن بگیرم یا اگان تابلو و یا خدا به نمایش بگذارم، چون از امون را اگان درآمد بتانم به فامیلی خود کرده.
در مورد رستم خم از یاد فکر میکنم که باید امو آرزوهایی که داره با آرزوهای خود برسه، چیزی که خوابهای ازی است از هر چهار اولادم. البته چیزی که آرزوهایی که در داخل یا دارن ما میخواییم که به آرزوهای خود یا برسن، اما وقتی که این حالات یا مشکلات اقتصادی سر ما میایه، ما کوشش میکنم که رستم یک قسم برش بگویم که یعنی حالی به خود کار پیدا کنه، وقتی شست که به فامیل کمک کنه، اما وقتی که اگه در کار شوه باز از تمام فعالیت هایی که داره دور میشه.
بسیار خوب فیلم میکنم. کلان بودن در خانه یکم مسئولیت هم در دوش می باشه آدم، چون وقتی کلان خانه بودی باید فکر طرف همه چیز باشه، طرف خرج خانه، طرف کرایه خانه، طرف همه مشکلات خانه باید باشه، چون تنها مادر نمیتونه او کار پیش بره، چون پدر ما دور است از ما، بالای فامیل ما کلان خانه خودم است. افغانستان زیاد چیزا یادم هست که مکتب می رفتیم، یک جای می رفتیم فوتبال کردن در پیش بلاک ما اینجا. افغانستان جایی است که مثل مادر مازم، کشور مثل یک مادر می باشه بالای انسان. زیاد خوش دارم برم، اما تا وقت کارامی نشنم و پس در افغانستان بر نمی گردم، چون هیچ اوضاعی نیست که ما در اوجه پس بر بگردم. اگر ما پس پیلن بر بگردم به افغانستان از پوره خوابهای ما میمانم. سو هر وقت که بخیر آرامی شد باز من اون وقت پس در افغانستان بر بگردم.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش‌های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت‌های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما را به تماشای یک مستند دیگر صدای امریکا دعوت می کنم. صدیق کپان یک خبرنگار در هند و خاطر انجام کار خبرنگاریش زندانی است. خانواده او برای آزادی کپان تلاش می کند. بیایید مستند کوتاه را در مورد این خبرنگار با هم تماشا کنیم.
انشالله پدر به زودی خواهد آمد. جلسه رسیدگی به دوسیه در روزهای 12 و 20 اپریل سال 2022 و فردا تدویر میشه. بیاین نزد خدا دعا کنیم. بیاین نزد خدا دعا کنیم تا باعث شود که حقیقت آشکار شود، تا ای که ما در این دوسیه برنده شویم. وقت پدر تلفن میکنه از تو برادرانت میخواه که چی کاری انجام بده؟ اما طوری که پدر انتظار داره تو باید هدفهای بلندی داشته باشی. آیا او به تو نگفته است که صرفا به این دلیل که او در زندان است تو نباید هرگز در درسهایت کوتاهی کنی؟ پس خوب درس بخوان. او از تو میخواه که یک حقوقدان شوی، درست؟ بله.
آیا دسترسی شما به عدالت رد شده است؟ شما چه نوع عدالتی می خواهید؟
من عدالت می خواهم. من به قانون اساسی هند باور دارم.
دفعه قبل دخترم بسیار گریه کرد چون می ترسیدم اون طور که صدیق دستگیر کرده مرا نیز دستگیر خواهد کنه. بخاطر او ترسید. او هرگز مرا ترک نمی کنه. و همین دلیل است که مجبور شدم این بار او را با خود بیارم. بله، ما باید بر او پول مصرف کنیم. ما با آی بی سینگ ملاقات میکنیم و سپس اینجا را ترک میکنیم.
آمدن به اینجا برای شما یک مشکل کلان میباشد، درست است؟
خانه ما در مالاپورام بود، در ناحیه به نام چمات. ما در اونجا تولد شدیم. ما تحصیلات ما در مکتب همونجا تکمیل کردم. ما در یک مکتب دولتی تحصیل کردیم. ما صدیقه بر بار اول در سال 2002 دیدم از طریق پیشنهاد ازدواج. به ما گفتن که او یک آدم خوب است. اینطور شد که ما ازدواج کردیم. در اون زمان او منعیس معلم کمپیوتر در یک مکتب خصوصی کار میکرد. ما زندگی خوش داشتیم. و ژورنالیسم و نویسندگی علاقه فراوان داشت. در او زمان او در روزنامه تجاز کار گرفت. او به مدت یک سال برای آنها در کوشگود کار کرد. بعد او منعیس گزارشگر بدیلی منتقل شد. به این ترتیب او اونجا رفت و شروع به پوشش موضوعات خبری محکمه عالی کرد. اینطور بود که او به عنوان گزارشگر سر از دیلی در آورد.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زود ساعت 8 به ما تلفن میکنه. من منتظر تلفن او بودم، اما او هرگز به ما تلفن نکرد. بنابراین من فکر کردم ممکن است او برای مصاحبه رفته باشه و وقت نداشته باشه که برای ما تلفن کنه. من تمام شب 5 اکتبر سال 2020 نخوابیدم. من همه شب برای او پیغام نوشتاری و صوتی فرستادم. سراسر شب من مکررن تلفن را می دیدم. حدود ساعت 2:30 صبح من علامت های آبی کنار پیام ها را دیدم که به این معنا بود که او پیام های من را خوانده بود. بنابراین من به خاطری که او جواب نداده بود سر او بسیار عصبانی بودم. هیچ نمی دانستم که تلفن او پیش پلیس بود. کمی بعد تلفن او خاموش شد. حقیقت با ماست. من میخواستم حقیقت بگویم. فکر نمیکردم که سکوت ضروری باشه. صرف آنهایی که مرتکب جرم باشن سکوت میکنن. چرا ما باید ساکت باشم؟ اگر ما خطایی نکرده باشیم، او به وظیفه اشراف. ما آدم پرحرف نیستم. این وضعیت مرا مجبور ساخته است که بیرون آمده آواز خود بلند کنم. من هیچ چاره دیگری نداشتم. حالا میفهمم که مردم چطور با این شرایط برخورد میکنن. از میان همه مقالات و برای پورتل خبری آژوموکام، پلیس به صورت گزینشی بخشای خاص را درباره مسلمان ها برجسته نمود. اونا میگه که او صرف برای مسلمان ها صحبت میکرد. آن معلومات از کجا میاید؟ پس مقالات دیگر رو که در آنها او آوازش را برای سایر اقلیت های قومی بلند کرده چی میشه؟ کسانی که در کنار ما هستند بیشتر هندو هستند. همسایه های ما هندو هستند. ما فکر نمی کنیم که او مجرم باشه. ما رابطه خوبی با او و خانوادهش داشتیم. حتی در روزهای عید غذا اول به خانه آنها فرستاده میشه و صرف بعد از او ما غذا میخوریم. چی به شو باشد، چی او نام و یا مراسم ازدواج، ما همیشه به خانه یکدیگر رفت آمد میکردیم. ما هرگز خودم نیست هندو و مسلمان نمی دیدیم. هیچ فرق بین ما وجود نداره. ما همیشه با هم سازگار بودیم.
نام من مزمل است. من پسر کلان صدیق کاپان هستم. من میخوایم انجینیر نرم افزار شوم.
من محمد زیدان هستم. من فرزند دوم صدیق کاپان هستم. من میخوام یک بازیکن فوتبال شوم. اما پدر همیشه به من میگفت که علاوه بر ورزش من باید به درس خواندن هم توجه کنم.
نام من مناز است. من فرزند سوم هستم. من میخوام حقوقدار شوم. حتی پدرم نیز همیشه امیرا میگفت.
یک روز به صورت غیر مترقبه آنها پدر ما را دستگیر کردند. ما ترسیده بودیم و در مورد آزادی او چیزی نمی دانستیم. اما مادر کنار ما بود تا روح ما را تقویت کند.
او قبلا کارهای خانه را انجام میداد و محدود به خانه و آشپزخانه بود، اما حالا علاوه بر کارهای روزمره او باید از خانه بیرون برد تا درباره دوسیه صحبت و با مردم ملاقات کنه. بعض روزا او برای تعقیب امور مربوط به دوسیه و طرف و طرف میره و برای کارهای خانه وقت پیدا نمیکنه.
اتحادی خبرنگاران فعال کرالا از همه ابتدا همراه ما بودند. من نگرانی خود با اونا شریک می سازم و اونا یک کمیته همبستگی دارند. آقای چکوتی و شمار از افراد دیگر از لحاظ مالی هم به ما کمک کردند و به ما جرات دادند که تا امروز ما این دوسیه را پیگیری و تعقیب کنم.
خب او و تعدادی دیگر دستگیر شدند و ابتدا به تخلفات کوچک متهم شدند، بعد تخلفات جدی به آنها اضافه شد. من از کلمه دوسیه سازی استفاده نمی کنم، اما می گویم او باید بیگناه تلقی شود مگر آنکه شواهد قابل ملاحظه علیه او موجود باشد. تا آنجایی که من می دانم بر اساس اسناد موجود من هیچ چیز ندیدم که ارتکاب این جرایم توسط او را تثبیت کند.
NP چکوتی، اعضای کمیته همبستگی، شاید اعضای اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا ملاقات کنیم. بعد از گفتگوها با اونا ما بلکنو رفتم. آنها در تمام این مدت به من کمک کردند. بعد از بازگشت از لکنو من نتونستم با اونا ملاقات کنم تا در مورد اقدامات و مسائل مالی صحبت کنم. بنابراین ما این روز با اونا برای ملاقات میریم.
خب سفر چطور بود؟
خوب بود. فکر میکردم نمیتونم را ملاقات کنم، اما بالاخره تانستم، اگرچه همه میگفتند که ممکن است او را دیده نتانم.
این نخستین بار است در 1.5 سال گذشته که او شوهرش را در زندان لکنو ملاقات کرده است. حال او چطور است؟
وزنش کم نشده، اما بسیار خسته به نظر میرسه.
او همراه شما بود، درست است؟
بله بله.
پدرت چطور است؟ خوشحال است؟
ما به او گفته بودیم که ممکن است پدرش را دیده نتانم.
تن از محکمه عالی هند گزارش میداد. اغلب گزارش هایش بر مشکلاتی که اقلیت های هندی، دلیت ها و سایر مردم با آن مواجه بودند متمرکز بود.
دوسیه کاپان دوسیه اول نیست و آخری هم نخواهد بود. این بخشی از یک تلاش هماهنگ توسط مقام هاست برای خاموش کردن رسانه ها، بخصوص فعالان مستقل رسانه ای، افرادی که جایگاهی خوبی دارند، افرادی که خبرنگار هستند، کسایی که ورزش های خبرنگاری پایبندی دارند.
عدالت به تاخیر انداخته میشه، مسئله ای است، اما من امید نیستم. من مطمئن هستم که حقیقت یک روز آشکار میشه.
بیننده عزیز، مستند را که تماشا کردید بیانگر گوشه‌ای از زندگی یک خبرنگار مسلکی و پابند به ارزش‌های خبرنگاری بود. قضیه کاپان نخستین نیست و آخرین نیز نخواهد بود. و اما در اینجا می‌رسیم به پایان فیلم‌های مستند این هفته صدای آمریکا. سپاس از توجهتان. تا پخش مستند دیگر شما همه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.